دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روجوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم پام وکړئ د دې محل خبرونو ته زه احمد شکیب دوستیم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د څلورو افغان میرمنو د وژلو په تور دوه مشکوک کسان نیولې دي. تیر ورځ سیمایزو رسنیو راپور ورکړ چې په مزار شریف کې څلور خځې چې مدني فعالان وي او څو مدوران دي د طالبانو په ضد مظاهرو کې برخه اخیسته و په مرموز ډول وژل شوې دي. د پنځشنبه په ورځ د دوی جسدونه وموندل شول. دین راپورونه کې طالبان د دغو میرمنو په وژلو تورن شوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي سید خوستان نن ټویټ کړی چې د دغه پیښه په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولې او قضیه یې محکمې ته سپارلې ده. طالبانو د نیول شویو کسانو هویت نه دی افشا کړی او نه هم د دغو خوځو د وژلو علت څرګند شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 460 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. یونیسف په افغانستان کې په ناچاودو موادو او په ځینو ځایونو کې د جګړې له کبله د ماشومانو د مرګ ژوبلې په دوام اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د غیدارې د نومبر په 4مه په یوې لمی کې ویلي چې تیره ورځ د کندز په ولایت کې د ناچاودل شویو موادو په چاودنې کې د یوې کورنۍ نه غړي وژل شول چې څلور انجونې او دوه هلکانو. ملګرو ملتونو په عاجله توګه د جګړې د وخت نه د پاتې شویو چاودیدونکو موادو د پاکولو په اړه اړتیا ټینګار کړه او ویلي دي چې افغان ماشومان لا هم د دې موادو قرباني کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي د دوی پلان دا دی چې د 2021 کال تر پایه پورې 14 میلیونه اړمنو افغانانو ته خوراکي مواد او یا نقد پیسې ورکړي. د WFP د افغانستان د څنګه ویان وحید الله امانی امریکا غږ ته وویل چې دوی تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 11 میلیونه اړمنو افغانانو ته مرستې رسولي او په پاتې دوه میاشتو کې به هڅه کوي چې 3 میلیونه نور اړمنو ته هم د مرستې ورورسوي. خغلی امانی ویل چې د اړمنو خلکو شمیر ته په کتو په 2022 کې چې دوه میاشتې وروسته پیلېږي دغه سازمان به ډېری بودیجې ته اړتیا ولري. په نړیوالو خبرونو کې د ایتوپیا پر صدر اعظم ابی احمد سیاسي او پوځي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. د حکومت مخالف نه هډلې وایي چې دوی د سیاسي اقتدار د ترلاسه کولو لپاره ائتلاف جوړوي او د یاغیانو یو ډله د پلازمینې په لوري پرمختګ کوي. د امریکا حکومت له ټولو خواو څخه دي چې اوربان وکړي او روانه لانجه پای ته ورسوي. تیرونی په واشنگتن ډي سي کې یو شمېر کسانو لاریون کړو او په ایتوپیا کې روانه شخړه نسل وژنه بللې و. لاریون کوونکو پر امریکا او ملګرو ملتونو نیوکه کوله چې په ایتوپیا کې د جګړې د ختمولو لپاره اقدام نه کوي. د نهو یاغي او مخالف ډلو استادو په واشنگتن کې یو غونډه جوړه کړې و او ویلي دي چې دوی د صدر اعظم ابي احمد د حکومت د ختمولو لپاره په ګډه کار کوي. صدر اعظم ابي احمد ویلي چې حکومت به بریالی شي هغه خلکو څخه وخت چې د خپل سیمو د امنیت لپاره وسلې راوخلي. د امریکا د استازو مجلس د زیربنایي پروژو یو ټریلیونی بودیجه تصویب کړي او سپین ماڼۍ ته د توشې لپاره لیږلې ده. د بایدن حکومت به له دې بودیجې نه په استفادې په هیواد کې سړکونه، ریل ګاډي او نور ترانسپورتي زیربنایي ورغوي او له دې لارې به زورګونو کسانو ته د کار کولو زمينه برابر شي. ټاکل شوی چې اوس دیموکراتان د ولسمشر بایدن پر دې بودیجوي طرح کار پیل کړي چې لمخې ټولنیز خوندیتوب او د اقلیم بدلون پروژو ته پیسې ورکول کیږي. د دغه بودیجې ارزښت 1.5 تریلیون ډالر دی. پرون د امریکا په مرکز واشنگتن ډي سي کې د پخوانی ولسمشرانو او اوسنی ولسمشر په شمول سلګونو کسانو د هیواد د لومړني تورپوستي بهرنیو چارو وزیر او لوی درستیز کولن پاول د جنازي په مراسمو کې برخه واخیستله. کولن پاول د رواني میاشتې په 13مه په کورونا وایرس د اختکیدو له وجې ومړ او جنازه پرون خاورو ته وسپارل شوه. اکثر امریکایان پاول یو پیاوړی سیاستوال او پوځي بل لچې ډیر کلونه په پوځي او سیاسي ادارو کې خدمت کړی دی. کولن پاول په نیویارک ښار کې زیږیدل او همال تل شو. هغه د ولسمشر جورج واکر بوش په دوران کې د امریکا د بهرنیو چارو لمړنۍ تورپوستې وزیر وټاکل شو. په هند کې چارواکي وایي چې د کورونا وایرس ناروغانو په یو روغتون کې د اور لګیدنې له کبله لس ناروغان وژل شوی دي. یو چارواکي د نوې دهلی ټلویزیوني شبکې ته د شنبې په ورځ ویلي چې د مهاراشترا ایالت د احمدنگر ښار په یو روغتون کې ولس ناروغان بستر چې اور بل شو. ژغورل شوی ناروغان یو بل روختون ته د درملنې لپاره استول شوی دي. د اور مخنی ول شوی خو د اور لګیدنې لامل نه تر اوسه پوری څرګند شوی نه دي. او په پای کې یو ورشي خبر، د کرکټ د نړیوال سیالیو په ترڅ کې پرون په متحده عربی اماراتو کې دوه لوبې وشوې چې نیوزیلند له نامیبیا او هند له سکاټلند څخه وګټلې. دا څلور واره لوبډلې د افغانستان سره په یو ګروپ کې دي. د دوی په بریو سره د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د افغانستان ورتګ لا ستونزمن شوی دی. د یک شنبه په ورځ د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د لوبې په ترڅ کې باید تر ډیره نیمه پای لوبې ته د ورتلونکو لوبډلې برخلیک څرګندېږي. که نیوزیلند وګټله، هند او افغانستان به له نړیوال جام څخه وځي او نیوزیلند به نیمه پای لوبې ته لار پیدا کوي. د هند وروستۍ لوبه د دوشنبه په ورځ له نامیبیا سره ده چې شاید په اسانه ترې وګټي. که هند له نامیبیا او افغانستان د یک شنبه په ورځ له نیوزیلند څخه وګټلی، بیا به د هند، افغانستان او نیوزیلند نو به شپږ شپږ کیږي او په دې حساب به د هرې لوبډلې د منډو اوسط چې لوړ وي نیمه پای لوبه ته ولاړ شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.92 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونی لومړی رپورت ده. د سوداګری او سنایو یو خونې چارواکي وایي چې د تیرو نږدې 3 میاشتو د افغانستان نه د ایران د چاربهار بندر لارې هندستان ته صادرات بند شوې دي. اکرام شنواری رپورت شالګلې.
افغان سوداګر او پنګوال وایي چې د نږدې 3 میاشتو کې د ایران د بندر چابهار لارې هندستان ته د افغان توکو صادرات بند شوي، چې لامل یو اندازې معلومه چې وړاندې افغانستان څخه دغه بندر ته هند ته د صادراتو لپاره استول شوی لا هم په چابهار کې بند پراته دي. د افغانستان د سوداګر او صنایع د خودی مرسل خانجان الکوزیوي د چابهار څخه هندستان ته د افغان توکو صادرات پر افغانستان د طالبانو وخت رسیدو وروسته بند شوی، خو د هند او پاکستان ترمن د واګي بندر لارې لا هم افغان سوداګر خپل توکي هندستان ته صادري.
خوزمن د هندستان سره دغه سید رفت احمد او یو زمینی ترانزیت ټول شیان بن شوی دي، په دغه خاطر باندې یو څه مشکل سره مخامخ شوی دی. گرچه د واګې د لارې نظمنګ معلومه هندستان ته ځي او ډیر کم ځي، نو چابهار هم دغه سنت یو مشکل چې دوی کشته را لګلې او د کشته د لارې نه ورخ کېده، اوس یو څه د ستونزو سره مخامخ دی. موږ تلاش کوو چې به ته شروع شي. د واګې د لارې نظمنګ تازه میوه او همدارنګ وچه میوه د واګې د لارې نه ځي هندستان ته.
د دې سره د هندستان د نواشیوا بندر کې چې د چابهار څخه کیښته ورته ورزي د تخنیکی ستونزو یادونه کړې. خو د الجزیرې تلویزیونی شبکې د راپور له مخې د تیرې بلادي میاشتې په 12مه د اډانی بندرونو په نوم د هندي کیښته او د مالونو د لیږ د یو هندي ګروپ اعلان کړی و چې د نوامبر د میاشتې د 15مې وروسته به نور د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کارګو مالونه ښکته کړي. دغه ګروپ تیره میاشت د ګجرات په ایالت کې د مونډرا په بندر کې د زړه ټرو هیروینو د نیولو وروسته دا اعلان کړی. دغه ګروپ شک کوي چې هیروین افغانستان څخه هندستان ته کاچاک شوی دي. خو افغان سوداګر او پانګوال د افغانستان څخه د چابهار بندر له لارې هندستان ته د افغان توکو لیږد بدیدل د نوشیوا په بازار کې تخنیکی ستونزو لامل ګڼي. د پخواني حکومت د کار په موده کې د هندستان او پټ افغانستان سره د غنمو او نورو اړتیاو موادو مرستې د چابهار بندر له لارې کولې، چې دغه بندر ته د رسیدو وروسته به دا مرستې په موټرو کې د نیمروز ولایت له لارې افغانستان ته راوړل کېدلې. چې افغان سوداګر او پانګوالو به هم خپل تولیدات د دغه بندر له لارې هندستان ته استول. د هندستان سربېره افغان سوداګر د متحده عربي مرات څخه د تیلو په ګډون ځینې توکي هم دغه بندر له لارې افغانستان ته واردېږي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دغه بندر څخه له افغانستان څخه د صادراتو بندېدل تر ډېره د سیاسي بلایزاتو له مخې بند شوي دي. د سیاسي چارو یو کارپوه وحید الله غازی خیر وایي چې اصل د طالبانو اسلامي امارت او د ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي او ایران په افغانستان کې طالبانو د اسلامي امارت لخوا د جوړ شوي حکومت څخه هم خوشاله نه دي.
د افغانستان او هند ترمنځ کوم تجارت کېده، نو هغه ډېر د چابهار له لارې کېده. د کراچۍ له لارې به وخت په وخت باندې ستونزې پیدا کېدې او پاکستان هم ډېر علاقه باندې نه و چې هندي مالونو ته اجازه ورکړي. نو زه فکر نه کوم چې دا د تخنیکي ستونزه وي، دا یو سیاسي ستونزه په دې ده چې د ایران او افغانستان اړیکې ښې نه دي او ایران هم تاسو پوهیږئ د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي او هغه کسان چې دوی ورسره خواخوږي لري هغه ډلې هغه په اوسني حکومت یا نظام کې شتون شتون نه لري، نو هغه هم هر څه ته سیاسي اړخ ګوري، نو یوازې سیاسي ستونزې دي او تخنیکی ستونزې نه دي، ځکه چې په تخنیکی لحاظ باندې خو سره دي چې د کراچي له بندر کډر ته بندر پر لنګر پکې نه چول کیږي، ولې بیا هم صادرات واردات تری کېدل په خوانه.
ایران تر ډیره چا بهر بندر د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره چې پوښتنه کوي بند هیوادونه دي جوړ کړی دي. تیر افغان حکومت د 2013 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې عملاً دغه بندر څخه د هندوستان او افغانستان ترمنځ د راکړې ورکړې لپاره کار اخیستل پیل کړی و. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو کلونو کې د ایران حکومت افغان سوداګر او پانګوال د چا بهر بندر څخه کار اخیستو ته هڅول، او یو شمېر سوداګر او پانګوال ته د سوداګري د چارو او ګودامونو لپاره ځمکې هم په دغه بندر کې په ټیټه بیه ورکړې وي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډ صفو 1.1550.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
ازبکستان تجارتی کاروان د افغانستان د لارې پر پاکستان ته ورسېدو، خو افغانستان د دې تجارتی سہولتونو او د لارې د برابرولو په بدل کې هم څه غوښتي دي، او کنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن سرحدي لار د نږدې یوې میاشتې بندیدو وروسته د نومبر په 2 پرانستل شو، خو د بندیدو له کبله افغان تاجرانو ته کافي زیان رسیدل دي. په دې اړه آشنا ټلویزیون او رادیو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خان جان الکوزی سره مرکه کړی دا.
کوزی صاحب ستړي مشه، ډیره زیاته مننه کوم چې مهرباني مو وکړه. الکوزی صاحب، پاکستان ولې د افغانستان سره د تجارتي اړیکو لپاره او د تګ را تګ لپاره یو مشخصه پالیسي نه لري؟ د سپین بولدک چمن سرحدي لار پرانستل کیږي، تړل کیږي، او بیا د چارواکو د لیدنې کتنې پر مهال بیا پرانستل شي، یعنی یو مشخصه کړنلار نشته، دا ولې؟
واقعا دقیقه خبره ده چې موږ د ټول همسایګانو سره لږ لږ مشکل لرو، خو د پاکستان سره ډېر زیات مشکلات لرو، او هغه په دې شلو کالو کې دا مشکلات چې سیاسي مسایل برامنځته شو نور هم په اضافه کېدل. د دوړو طرف تجارانو ته په میلیونونو ډالر د کال تاوان رسیږي. دا بدبختانه چار وخت د سیاسي ملاحظات راځي. موږ دې ته خوشاله وو چې د طالبانو د تحریک او د امارات پر اتاق باندې چې د دوی سره نږدې اړیکې درلودلې، د دوی سره به دا مشکلات حل شي، مګر هغه حل نشول. بیا هم د پاپ شانت متاسفانه دغه مشکلات شته دي، او دغه دي دا نو دا اکثره وخت سیاسي فورمنګ ته ډېر نقص رسېږي، لکه تاسو چې ولیدل. در چې دغه اوسنۍ حالت چې و، دا خو باید ویو چې د پاکستان د طرفه نه د بولدک لار نه و بند شوې، دا د افغانستان د امارات اسلامي د طرفه نه بند شوې. او بعضي ملاحظات یو، او در چې په تورخم کې په خا ډېر زیات مشکلات و، مګر اوس تورخم هم ښه شوې ده، د ترانزیت او د تجارت لار خلاص شوې ده، موټران زیاتره
د ازبکستان د تجارانو یا دغه کاروان د افغانستان لارې پرون پاکستان ته ورسید. هر کلی ته د پاکستان د ملي امنیت مشاور په خپل ورغلی وو، خو افغانستان د دې تجارتي سہولتونو او د لارې د برابرول په بدل کې هم څوک وخت دی، او کنه تاسو څه تر لاسه کړل د دې سہولت په بدل کې؟ مثلا د کار ته په خوانی حکومت اجازه نه ورکوله، ځکه چې پاکستان هم دا ورته سہولت نه برابر کړی چې د پاکستان له طریقه مالونه هند ته ورسیږي. تاسو څه درک شو په دې ایواز کې؟
بله، دا څه ده چې موږ خو د 270 قرارداد لرو، ترانزیتي قرارداد ته، او هغه قرارداد کې دا څه راغلي چې د افغانستان ترانزیت د کراچۍ او د واګې د بندر د لارې نه به افغانستان ته راځي، او د پاکستان ترانزیت د مرکزی آسیا ته بځي، او د مرکزی آسیا نه به پاکستان ته راځي. دا د اپټاپ قرارداد په څلورو پروتوکولونو او یو اګریمنت کې په مشخص ډول باندې راغلي ده چې د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دا مکلفیت ترلو چې افغاني تاجرانو ته د دې سہولت پیدا کړي چې د کراچۍ د لارې نه د قاسم د لارې نه خپل ترانزیت دنیا ته ولیږي، او همدارنګه خپل تازه میوه او وچه میوه د هندستان د لارې نه واګه ته ولګي. اما د هندستان مالونه او افغانستان ته په دغه لار باندې په خام اجازه نه او وسم په اجازه نه ورکي. نو د ازبکستان د لارې نه یا د نورې مرکزی آسیا د لارې نه چې دا ترانزیت کیدو د ګرچې پاکستان تر اوسه پورې خپل مالونه د افغانستان د لارې نه مرکزی آسیا ته خپل پلوټ او مالټې او دا شیان لیږل او هغه تلل. اما ډیر کم به د ازبکستان د لارې نه مالونه راتلل د افغانستان په لاره باندې هندوستان ته. هندوستان په بنگلاديش ته به دغه د ازبکستان سره 2 میلیون ټنه د پختې قرارداد لري، خو هغه د ایران د لارې نه وړي، د آذربایجان د لارې نه.
اما مقصد دا چې دغه لوی سهولت د پاره افغانستان څه ترلاسه کړل؟ آیا طالبانو یو څه په بدل کې وغوښت او کنه؟ اصلي پوښتنه دا براشم، عمران خان په دې وروستیو کې ویل چې افغانستان ورور هیواد دی، په داسې حال کې چې د هند سره د دښمنۍ احساسات خورا څرګند دي د پاکستانیانو. د هند سره تجارت هیڅ کله نه درول کیږي، خو په دې لارو د افغان تاجرانو میوې له کاره لویږي. د دې علت ستاسو په نظر څه دی؟
بلاتی متاسفانه سیاسی دی، او هر وخت زموږ تجارت پاکستان سره سیاسی کیږي. هر کله چې سیاسی خل په تیار راشي، بندرم بندیږي، بارډرم بندیږي، او کومنګ باندې فشار راوړل کیږي. هر کله چې د کابل د واکدارانو روابط د هندستان سره یو څه د ډیلی سره خوشي، هغه پاکستان خنده بولی او موږ ته ترانزیتي او سیاسی ستونزې جوړوي هر وخت. اما د افغانستان زړه د یو تجار او د افغانستان د سکتور خصوصي دی، او مشر په هیڅ ډول نشمه چې مونږه کپدی منطقه کې په اقتصادي مسایلو پاکستان، هندستان، مرکزی آسیا پیته وکړو، ډېر امکانات موجود دي چې د منطقې دواړه هیوادونه به غني شي.
او دا زموږ بل پوښتنه دا ده چې کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي افغانستان ته په سفر تللی و، نو آیا طالبانو په دې ورسره خبرې وکړې چې دا تجارتي لارې باید خلاص شي، سهولت رامنځته شي، او یو مشخص دریز باید په ګډه غوره شي؟
بله، او داغه په خبرو کې دا مسله وا اقتصادي کوریدور او داغه د اپټا د قرارداد تجدیدیدل او پاغي کې سهولتونه راوستل، اسانتیاوي راوستل. ګرچې د دوی په پیشنهاد کې دا و چې مرکزی آسیا هم باید په دې قرارداد کې خصوصا تاجکستان شامل شي، خو د افغانستان د طرفنه په دې ارتباط باندې اوس مثبت نظر نشته دی. او تحریک خپل امارت اسلامي په دې باندې ټینګار وکړ چې موږ غواړو چې خو امنیت نه وو، خو فساد او خو مشکلات وو، اوس امنیت تامین شوی دی. ستاسو لپاره موږ سهولتونه برابرو چې تاسو مرکزی آسیا سره
پاسو شئ. کور ودان لتا سن بس بریالي اوسه، خوشاله اوسه.
سپيني خبري د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپيني خبري او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نه بجو پوري د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د دفاع وزارت سړيني خای چې د اگست په 28مه نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برت کې چې په کې لس ملکی کسان وژل شول، هیڅ قانوني سرغړونه نه ده کړې. د پینټاګان سړيني خای چې د تایید او اجرا په برخه کې تیروتنې او د اړیکې خرابوالي لامل لبه د مرغه ملکی کسانو ته مرجوب لاغوښتې ده. د خبر تفصیل د وحید فیزن اوري.
د امریکا د دفاع وزارت دی وی خپلواک ترین نتایج خایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په ورسته وګرځو کې د تخلیق جریان کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکه په بریټ کې چې پکې بے ګنا ملکی کسان او ماشومان وژل شول، د ناسم چلنی او غفلت لکبل نه وو او کوم انضباطي اقدام ته اړتیا نشته. د پنټاګان د چارواکي وایي چې د ارتباطاتو او د بمباری د هدف د پیژندلو او تاییدولو په بهیر کې یو څه نیمګړتیاوې موجوده وي، خو زیاتوي چې ناسم برید د ملکی تلفاتو د مخنیوي سره سره تر سره شو.
The investigation found no violation. تحقیقاتو
د جګړې د قانون په شمول له قانون څخه هیڅ سرغړونه موندلې نه ده. د اجرا په برخه کې تیروتنې او د اړیکو خرابوالي لامل لبد مرغه ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده.
د اگست په 28مه د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په برید کې د امریکا د وی خریه موسسې د افغان کارکونکو زملي احمدی په شمول د هغه د کورنۍ نه هغړي چې و پکې ماشومان او ګومان کې د چې داعش جنگلي په یو کور کې ځای پر ځای شوی دی و وژل شو. خو راپور زیاتوي چې په دغه څه باندې اتو ساتونکو کې د استخباراتي معلوماتو تجزیه او تحلیل او د نه خشوي موټر او پکې د سپرو کسانو څارنه له بده مرغه دقیق نه و.
individuals involved in the strike
Pakistan che bade bridono ke dakhil wo bade bawar che de Hamid Karzi nariwal hawai dagar ke amerikai zwakuno ta jiddi gwah mutawajjih dai de brit tashkhis shwe nuqta motor spina corolla muhtawiyat aw pakistan kasan pag waq ke waqian de Hamid Karzi nariwal hawai dagar ke amerikai zwakuno aw mamuriyat ta de qareeb ul wuqoo tahdid patuga arzawal shwe wo.
لمقدمات چرنو وروستا پینټاګان د سپتمبر په 18مه نیټه ویل چې دا غمجنه تیروتنه وه او ژمنه وکړه چې د یادې کورنۍ پاتو غړتبه توان ورکړي. د احتمالي برید په اړه د معلوماتو وروسته له هغې ترلاسه شول چې یو ورځ مخکې داعش د تخلي بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخ ته ځانمرګي برید وکړ چې پکې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 198 افغانان ووژل شول. په دې ورسته کې په افغانستان کې د ناامنۍ زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. تازه د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د داعش په برید کې لکتر لګه 15 کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شوي دي.
ولایند خو موږ تاسو خپل واکني دلته نور ممالک مداخله کوي او غوډي دا کارونه دا کم انفجار چې کیږي باز شان چې کیږي دا ټول نور ممالک موږ تاسو باندې موږ نه پریدي چې موږ خپل کارو
احتمال جنگ
د افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته دی چې طالبان د داعش مخه ونني سي هغه به نور هم پیوړی شي. د ټولو لپاره په تیر بیا افغانستان ته به لوی تهدید وي.
په تیرو دو میاشتو کې داعش جنگلو په کندهار او کندز کې په جماعتونو کې هم چاودنې کړي. خلک اندېښمن دي کړه داعش مخاوني نیول شي نور به هم پیاوړي شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه څپې 15515 باندې واوري.
مرستندویه نړیواله ادارې هڅه کوي چې د جګړې لامل په ملیونونو بې کوره شوی افغانان بیرته پځای کړي. د امریکا غږ عائشه تنظیم په کابل کې د ځینو بې کوره شو افغانانو سره خبرې کړي. تاسو ته رپورت شیناز نفیس تراوروي.
د اوخکو ډکو سترګو سره د امیرمن د بې کور شوی تن د کړهونو کیسې کوي چې څنګه د بې وزلای سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای پر روان کال کې د جګړو له امله د نیم ملیون نه زیات افغانان بې کوره شوې دي. په دغو کې ډیر کابل ته کډه شوې دي. اوس چې جګړه ودرېدلې نو د بشري مرستو نړیواله اداره هڅه کوي چې د بې کوره شوو خلکو بیرته کورونو ته لیږلو لپاره لار پیدا کړي. د طالبان یو چارواکي د بې کوره شوو سره د مرستو په اړه د پرمختګ خودلو لپاره د امریکا غږ ډله په خپل موټر کې بوتلا
د دې خلکو د لګول لپاره امارات اسلامي افغانستان دا تصمیم نیول چې کوم خلک د نورو ولایتونو څخه کابل ته راغلي او کابل کې اوسېږي دا ټول مکمل خپل ولایتونه ورسوي. نو موږ د مختلفو مؤسساتو انجو بنسټونو تجارانو څخه وختنه کړي فعلاً د لپاره زموږ سره تقریبا د طویل اسم د څلوېخت شاوخوا په اندازا بنسټونه انجو مؤسسات موږ سره همکار دي چې د هغوی پر راسته مرسته موږ کوو د خلک انتقال کوو.
ډېر بې کوره شوي افغانان وایي چې جګړو کې کورونه ویجاړ شوي نو دوی ست بیرته لاړ شي او زیاتوي سن لري چې په ژوند کولو کې ورسره مرسته وکړي.
بعد از زمستان زمر زغال ندارم چوب ندارم نان خوردن ندارم پیسې ندارم څنګه څوک نه درې پېښې د خدای مخونې خوش خاله مې مشه نه چې کنه غو مجبور سم
د بیکور شو په کیم کې ماشومان راټول شوی او د خوړو انتظار کوي ملګری ملتونه وای د مئی د میاشتې نه په افغانستان کې د نننه د بیکور شو افغانانو په سلو کې اتیا خزي او ماشومان دي په دوی کې اکثره بهر نو مرستو ته اړتیا لري نړیوالو طالبان تر اوسه په رسمیت منلي نه دي خدا سخکاری چې د مرستو رسولو لپاره به د طالبانو سره په ګډه د کار کولو نه خلاص نشي د طالبانو او نړیوالو ترمنځ سیاسي اختلافونه شته خو د زبل شو افغانانو سره بشري مرستې یو داسې کار دی چې دواړه پرې د همکارۍ لپاره هڅه کوي
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15
د نقدو پیسو د نشټوالي او ضعیف اقتصاد په درشل کې طالبان بیا بیا د امریکانه د افغانستان د شتمنۍ او د ازادۍ د غوښتنه کوي په افغانستان کې د امریکا د مالی وزارت په خوانی استاذي الکس درون زموږ د همکاري شهناز نفیس سره د امریکای پترسکي ویلي د افغانستان شتمنۍ د افغانانو امانت دی او د طالبانو حکومت ته د سپارلو لپاره یو لړ شرایط شته چې باید پوره شي پام وکړئ د امریکای ته
I'm very concerned about the current situation.
د افغانستان په اوسنی اقتصادي وضعیت ډیر اندېښمن یم. د افغان ولس په ځانګړي توګه هغه دا چې اوس د خورو د کمی او بیوزلی سره مخ دي، د هغوی په حال اندېښمن یم. د خلکو د اړتیا وړ شیانو لکه د خوراکي توکو ته لاسرسي نشته. دا هر څه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور دی واک لنیولو او د بدري کال پورې د سولې د خبرو د پیښو نتیجه ده. دا د خزو او لګکیو د حقونو د نه منلو پایلې دي
تاسو په افغانستان کې د امریکا د مالی چارو اتاشي وي تاسو په فکر د بهر مرستې د افغانستان لپاره څومره مهمه دي
Yes, the Afghan economy was heavily reliant.
اقتصاد ډېر په بهرنۍ مرستې ولاړ دی. بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول پیداوار 40% جوړوي. د افغانستان د بودیجې 15% بهرنۍ وسیلې دي. د اقتصاد نور لارې کورنۍ دي. د هیروینو سوداګري هم کیږي. خو دغه د افغانستان د اقتصاد د آینده لپاره سملار نه ده.
ستاسو په فکر د افغانستان د پانګو تړل او د نړیوالو مالی ادارو لکه IMF لخوا افغانستان سره د مرستو زندول سم کام دی
Yes so I commend the US Treasury Department
هو زه د امریکا د مالی وزارت لخوا د افغان پانګو د کنګل کولو او نورو نړیوالو ادارو د هغو فیصلو ملاتړ کوم چې افغان پانګو او ګټه د طالبانو د لاسرسي مخه نیسي دا 9 میلیارډ ډالر چې امریکا او ملګرو یې تړلی دا د طالبانو د اعمالو په نتیجه کې داسې شوې دي دا د افغان ولس پیسې دي دا پانګې افغان حکومت ته د امانت توګه ساتي او زموږ په طالبانو هیڅ باور نشته چې داسې پیسې د امانت توګه وساتي نورې مالی مرستې چې نړیوالې د افغانستان سره کوي او هغه چې تیر کال په جنیوا کې ژمنه شوی و دا په مشروط ډول افغان حکومت ته ورکول کیږي خو اوس افغان حکومت طالبانو نیولې او تر اوسه د یو ټول شمول حکومت جوړولو لپاره رښتینی ګامونه نه دي اخیستي
څنګه چې رپورټونه وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې یو سل سلور سلویخت میلیارډ ډالر خرج کړي حسیدون کی وای بیا هم امریکا حل ته پيو دوامدار اقتصاد جوړولو کې ناکام شو تاسو سوای
سو آی تھنک وی هاف ډیمونستریټډ گینز
زما په فکر مونږ ګټه کړې دي زه دا نه وایم چې دا پیسې ډېرې یا کمې دي خو په دې پیسو ترلاسه شوی ګټې د طالبان په واقع دراتلو عمل ځای شوې خبره ده چې په تیرو شلو کلو کې افغان اقتصاد لږ تر لږه 15 واره لوړ شوی وو پروختي چارو کې ډېر پرمختګ شوی د موریا مشمول نه کم شوی و دینجونو او هلکانو تعلیم زیات شوی دا پیسې په افغانستان کې مصرف شوی وي د بډو او رشوتونو مسله وا پیسې به د یو کار نه بل کار لپاره اړول شي وي خو ډیره لاسترولنې هم لیدل شوی دي البته دا پوښتنه کېدای شي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلو کې شوی ګټي د یادو پیسو ارزښت لري او کنه
ځینې
سیډونکو وایي چې چین، روس او پاکستان په ګډه د افغانستان په اقتصاد کې کا پانګي واچوي نو د امریکا او نړیوالو مالی ادارو ځای نیولې شي. تاسو سوای
I think it will be very hard for those countries to
زما په فکر دغه هیوادونو ته ډېر ګران وي چې افغانستان ته هم مالی مرستې ورکړي کوم چې نړیوالو په تیره موده کې ورکړي دي. پاکستان خپل اقتصادي بحران سره مخ دی، ایران هم داسې دی. او زه فکر نه کوم چې روس او چین به په اړتیا په میلیارډو ډالر افغانستان ته ورکړي او د مالی مرستو سنای کمای به پوره کړي. کله چې دوی یو څه محدودې بشري مرستې وکړي خو هغه به هم د اړیکو د مشروطې یو هڅه وي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا د آشنا رادیونه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه